السلام علیکم د دوو بجو د خبرونه یو ساته ده په څو شیبو کې اونیز پروګرام د ازادي په څپو کې پیلېږي. نن پر دې خبرې کېږي چې د اوکراین روانې جګړې د افغانستان پر سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی دی. نن پنجشنبه ده، د کاب یهود 19 د مارچ میاشتې 10 پیل خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په بلنه د یوه هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته رسېدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤولانو هغه اوازې رد کړې چې ګواندي له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقاني ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې وې چې ګوندي طالبانو د پاکستان له نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی دی. ځینو طالب سرچینو خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته یې انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یوه نوې موقتي استوګنځای ته رسېدلې ده. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دغه افغانان د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو. د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسېږي په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پیل کړې. دواړه مشران په داسې حال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه د خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونۍ پوره سوې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې کولیبا به په دې سفر کې د روسیې د شخړو پر کمولو او په اوکراین کې د جګړې د بندېدو په اړه خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه ښولې چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغېزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښاره ملکیان په داسې حال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان ووتل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې احمد شیبر د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې درسره دی.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغېز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغېزمنه کړې ده. د افغان شزو د ورته او پرمختګ مرکز مشر محبوب سراج وای چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته اخیستنې دي لکه چې پخواوي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقال ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځنګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید دا اوکران د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکران کې د اوربند هڅې یادې شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، او د میلمنو هرکلی کوم. خو مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشم، د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو د دې اندېښنو په ارتباط به په لنډو د ډاکټر تنها نصر واخلم. ډاکټر تنها د اټومي چارو متخصص او څیړونکی دی او په خبرونه کې را سره وصل شوی دی. تنها صاحب، خبرونه ته شرغلې لومړی کا په لنډو دې ته راشي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري چې اټومي ځواکونه یې تیار شي کړی دي، څه معنا؟
سلامونه ټول ته. د دې معنا دا ده چې اټومي وسلې یا هغه د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل هغه لا خپلو دایمي ځایونو نه راایستل شوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسي دوی به دې ته آماده وي چې استعمال شي او یا فایر شي او یا د تیارو په واسطه باندې انتقال شي.
تنها صاحب، دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي او ویل کېږي چې خلک د آیوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي، دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خود خدای ته حالت نه راولي، خو د کلچ اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې رادیو اکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپیریال ته خپرېدای سي، او د دې لپاره آیودین د جاغور کچې تدبیر جسي جاغور مرض وایس کیږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای سي. خو کچې ته سړی دا غیر رادیو اکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا غد تایراید غوډه چې دا جاغور چې مرتوی هغه غد آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوع حالت ته رسیږي، بیا که رادیو اکټیو آیودین جذب مون کې بیرته اطراح کوي، نو دا یو ډیر وړوکې مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي، خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپیریال او په انسان وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دی او خپل خطرې خپل ځای باندې پاتې کی. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیر کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټي په برخه کې برېښنا په جنو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظر کې چرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټي خوسته کارل ویدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټي چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خبراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خبراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ورده مخه د هم د اوکراین هم د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم شوی، او چون بټي غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به دا کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کی، نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی د حالت کې که برېښنایی کنه.
د اټومي چارو متخصص او څیړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي، او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب، مننه تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، الته موږ بعضې افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلین مو درلودل، او بعضې افغانان چې هغه نوی د دې تحولات نو وروسته اوکرين ته راوړي وو د هغه پروسی مثلا ترڅو دریم هوا تلار شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایه هیوادونو ته لاړ شي، د اوکرين سره کوم نږدې همسایه هیوادونه چې دي هلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدوا دی، دوی اکثر دې هیوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې هېڅ امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمېرې او د ایمیل شمېرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه وي، باید موږ سره ځانونه رجسټر کړي او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې و، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې څلور ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی و، چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د همدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبیس محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو لړلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پولینډ کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پولینډ ته راغلي دي. تلواک موږ ته شپږ 500 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر شپږ اویاو پورې، رومانیا او مالدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري. بله،
هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اوتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مانه نه ریبي سب
مانه نشته دوی لپاره، زیات توجه نشته دی ورته.
مانه نه د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لاندو لوس
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینانو، یعنی هغه وخت روسانو حاکم حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملاوتل، هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک دغه خلکو د خودی رابیت تملاوه تړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاسر وغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غټه له 2014 کال نه راپیل سو، بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیشې د افغانستان په سیاسي وسعت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوه اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زم په خپل نوبت تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو تاسو د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده، خدا وسه دا جګړه نه وي او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی، او بل دا د دې دغه مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې چې دا منفي اغېز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخشه، د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې او مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي، او طبیعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډیر اثر نه سپاتې کوي، ځکه ټول سیمې ډېر متاثره شوې ده. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي. قوم افغانستان بیا هم خپل ځایګا لري او خپل غدي موږ حساسي سیالت تللی دی، هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو ممکن لري، ولې داسې اثر نه لري چې موږ بيخي ویر کې ویا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب، مخکې د پوپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونه تاسو واوریدې، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی؟
موږ ټول هلي ځلې کوسې هلته افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزه ورته ولاړ دي، او ته یو طریقه باندې هم د وټو لار برابر دي. په دې مورید موږ د ډیپلوماټیکو لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابیل هیوادونو سره، چې د اوکراین تر نږدې دی هغه هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې هلته بند پاتې د جګړې له امله دي.
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست؟ بله، مهرباني.
بهرنیو چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل خپل لارونه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د غور پر نجات لارې ورسوي. هر لارې موږ کارول ځکه موږ مو سازمان سره مو پلان دي شریک کړي حتی کو څه څوک ته ځان مننه.
مننه. عربي صاحب، ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې له تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسی نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاری زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وي شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري. سلواک دولت، انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول، هغوی راته وویل چې هیڅ نوه تغیز به نه کیږي. افغانان چې د پولو څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي، او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکراینیانو ته یا نور ملکونو ماجر ته جوړ کړېږي، افغانانو ته هم همدغه رقم ته ورکول کېږي. بل دا د یونیسیار دفتر شته دی، آی ایم دفتر دی، د پیپل ان نید یو چکین جوړې دوی ټول سره چې تماس کوي، هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کیږي، کوم فرق به نه کیږي. دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی، ټول ته په یو سترګه باندې کتلی کیږي. نو په داسې وخت کې که موږ ته کوم پیسې راوستل چې کوم غوښنو کو او افغانان اوسن ځکه اکثره زما په ځر باندې حل شوی دي. هغه کسانو چې وختل چې د یوکرين ته ووځي بعض افغانان دلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري، دوی نه غواړي چې ووځي تر وخته پورې پاتې دي. کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي، نو دوی په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه. حتی د وزارت خارجه موږ رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دوی باید همکاري ورسره وکړي. هغه څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. یو مانګي شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ به کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې ډګ وکړو چې دوی ته پیدا رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټول هیوادونه سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې وغه مو حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه لې به خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز کړی دی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل
Today I'm announcing the United States is targeting the main
Joe Biden way nan za elan kum che mutahid yalatuna da Russia da iqtisad asli rak pa naqsha kawi mush la Russia cha da telo gas aw energy tool waridat manakaw mujahid sa pa Kabul ki la de elan Russia da nadi pa bazaruno ki da telo bay gran shwi aw gas ham pa Kabul ki tarasa puri asar kade
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شو د جګړې لامل د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کله افغانستان ته مرسر وغورځي ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څومټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخور باندې اثر کړي. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د اورسي باندې سي دي مسکو په صادرات په تیل باندې لګي دا ځکه اثر خاصونه لسی موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لو د نورو هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
او مننه د حقانیار سب د تیلو او د غازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسي شي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځول شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بله، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر دی ریډونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا پتیر کې هغه خوبونه چې دی پتیر د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ ساحه بولي او بانه دا د چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي. لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملا وتړ اوس نورې بهانې کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیا غواړي خپل امر د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر و، اوس یو بیلر په 160 ډالر کابو اټکل کې چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي دي چین نماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیون اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي د ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسان پکې کار کوي. هغوی درې میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او د تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. لبلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند وسو نور غرب او غربيان او هغه هوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري او یعنی د روسیې صادرات بنديږي کله چې هواد صادرات ونه لري په هواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی بیکاری رامنځته کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات لمنځه ځي استراب رامنځته کوي او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارام وي هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولی له بل اړخه روسیه داسې ورټل سو چې فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کال دي په کار دي تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبرورۍ مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي او بل توان دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه ابر افغان اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړ او دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي تاسو ګورئ مثال جرمني 100 میلیارډ یورو یوازې د وسلوال پاوز د تکفیل لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیر بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکاو او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي چې کولای شي په هغه اساني سره چې فکر کوي بیرته په پښو ودرېږي
مننه حقن یارسب د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې لامل په کابل کې د تیلو بي زیات شوی دا څرګندونه او بیا مجاهد سپ تاسو ته راځم
افغانستان په خپل کچا په خپل سطح یو مارکیټ ده اما ډیر کوچنی مارکیټ ده د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډیر جذاب نه دی شاید اوس ټول زمونږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیزه نه لري د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کلکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډیر اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 19 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو
مجاهد صاحب د دې له خاطر چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي ستاسو حکومت دغه لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي
بلې موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو دا په سیمه ییزه کچه ده نو مثلا که په ایران کې که په ترکمنستان کې که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو ځکه ګراني به بیا وي ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځېد دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي
مننه مجاهد صاحب لای به خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
زموږ شمیره ده 00420221024 دا شمیره تکراروم 00420221024 تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې په دې شمیره زنګ راته ووهئ همدارس کولی شئ چې د سکایپ لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړي هیله کوم چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړي چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي یو اوریدونکی راسره مهرباني وکړي ازادي په پوک پروګرام تاسو سره اس مهرباني وکړي
بله اوري شي بسو
و ساورم مهرباني
سلام علیکم بر سر خپلواکم د ایران نو مجاهد تواریبی سب تو تاسو ته بعد سلام ز خپل د اریوبی سب تو مستوال دی چې په بعضی افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري بعد تذکری نه لري بعد پاسپورت نه لري خپل هم وویل آیا دوی دا مشکل علاوه لسی یا الکترونیکی تصویر شروع کی یا پاسپورٹ ورس پیدا کی یا روشی ورس پیدا کی سر مشکل حال یہ بل سوال ہے مجاہد صاحب سر اول افغانان دوی خوشحال دی راضی دی امنیت راوڑے وے زخپل خو دوی خوشحال ما شبر صاحب جی بھئیو کارو کی چرا ایران او پاکستان سره د تجارت لش کی د ازبکستان سره په تونستان سره زیات د تیل د تجارت سي په دا چې دا غوډه یو واتونه د افغانستان خلکو دوست یو واتونه نه دي او ټول ملت هم دوی خوشحال دی راضی دی پیغام کامیاب شي صاحب
مننه خپل واکس بل اوریدون کې ته مخه کوه زریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو بلند کې اسمه
سلام سي شبر سي
تاسو ژغې نه کاس
سولینا
مهرباني وس لطفا کلس خبرې کوي وس ته شخص سم کلس خبر کوي لطفا رادیو مړه کوي زکه بیا ژغې نه کاس مهرباني
خاص دې و زه غواړم چې دغه موزن سایسر به هر څه خبرې وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځین سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې موږ راختر اوس پر چانه دی اوردل نه زاستو موږ ته حل شوی د شبکو پاړه باندې موږ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرېش دی او نورو مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ولید تر اوس پر موږ دغه وخت نه ده حل شوی دا ستونزه خو دوم رستون زم نه ده یعنی دا خو وس نه غد
کوم ستونزه نه کړه یاد کوم ستونزه
د مخابرات ستونزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان مې سوي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې و زغه زمر چا زمر ځخ چاند چاند نه دی اوبره دلې مر څو ځلې دغه ستونزه د ازیر سره د نور شبکو سره شریک کړي مر شه دا چې مر دغه ستونزه اول حل شي دا نه 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 په خارجان سره لري نه په مر سره لري نه دغه د بندرونه
مانه نه ساس پښتنه به اوس مجاهد صاحب تر راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازاري په پک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان د دې اوریدون کې ژغ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کو د سکایپ له لارې هم بیا اوریدون کې را سره دی ازاري په پوک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ژغ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست تاسو را سره یست لطفا خبرې وکړئ نصر اورو بل اوریدون کته مخه کو
زاری رادیو ټول قدر من اوریدون کته او محترم مېلمنو ته سلام کوم
وعلیکم مهرباني
د مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم ما د دینو دکاندارانو ته خبرې دلی دي چې دا کوم نشانه کې چې قیمتي راغلي ده دوی ګمرک مخکې حکومت اخستی 2000 افغانۍ دی لک روپی نه یو نیم لک روپی اخی درې برابر کړی دی دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده
تاسو لکم زه زنګ وهلای د ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ یا سره په څپو کې پروګرام دی
سلامونه احترامات د دې راډیو ټوله کار اوریدون کې تړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو تړاندې کوم چې له دې سره جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
ما جاب نه دا پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې چې کوم افغانان دي اوس باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کېږي دي ملامت چې تاسو باید زور دولت ته بیا غوته غوته نیول کېږي تاسو باید ضرور دي اوس مرسته وکړي مهم مرسته ورسره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو ته راجیو کچرته لطفا کته سوالونه د شکړې په لاندو لطفا ځواب ورکړه
بلې دا دی یو ورور هلمند نس د مخابرات په اړه څنګه ویله په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترا ادارې له خوا د مخابرات وزارت تفاصيل د هواد ټول برخه ته مخابراتي سیستم غزي او کوم سیستم چې محرومه مخکې او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار او کیسه کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو داسې پروسه ده چې وخت نیسي ځکه وسایلو ته ضرورت وي او کار ته ضرورت یو څه وختګیره ده خو زه اطمینان لرم چې مخابرات په ټول هیواد کې برابر کېږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع چې ګرانی ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راغلی خبره سم نه ده ګمرکات زیات شوی نه دي البته یو شی چې په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا په غیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به په غیر قانوني توګه واردول مالیات به نه ورکول یا به ګمرک نه تاویلا و دغه مخنیول څه ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانون قانوني کېدو
او د هیواد په ګټه ده. او بل درم ورور چې پښتنه اوکراین کې کوم هیوادوال چې باید وایي چې موږ تماسونه کوو ټول لارونه هڅه کوو چې اوکراین هم صحیح هیوادونو سره ما خبرې شوي دي افغانان په خیر هلته ورسي او که چیرې څوک په اوکراین کې اوسېږي د هغو ژوند هم وساتل شي بېلابېلو نهادونو سره موږ په دې برخه کې په تماس.
خپلواک له هرات دا پښتنه لرل چې افغانستان ډېر اعتقاد منځنۍ اسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په برخه کې مجاز شي
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقادونه کې ګڼې لارې شته چې موږ د خلاصې دي. افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده، د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوې ضرورت پوره کېدل د ګڼو هیوادونو نه کېږي چې هغه کم کم هم روارد کړو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لږو نه موږ هم نشو وتلی هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باندې.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه جواب ورته لري؟
مننه خپلواک صاحب، رات نه د پاسپورت تذکره په اړه چې پوښتنه کړې و، خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته مونږ اطمینان ورکوو چې مونږ د کونسلي خدمات ټول فعال دي، هیڅ نو څنګه به نوي هغه څوک چې زمونږ سفارت یا کونسلي ته مراجعه وکړي دا وي به مشکل حل کیږي. یوازې څنګه چې مونږ د پاسپورتونو کتابچینه لرو دا خلاص شوې دي. پرون ما خبر واورېدل چې د دوبۍ کونسلګری ته استول شوې دي، خدای دې وکړي چې بون تم راوستول شي، که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو دپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکرې یو پروسه لري، څو مونږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استو، کابل د اسایې ریاست کې هلته تای مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کې مونږ ته راستو مونږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکره ورکوو. یو شی باید واضح ووایو چې سفارت هیڅ نه وادې صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی دا د افغانستان ورکوي، کله چې هغه دانه تایید شوه اسناد ټول تای مراحل شوه مونږ ته راشي، مونږ هغه نه وروسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورت کتو پاسپورتونو وخت خلاص شوی د تمدید لپاره دلته سټیکرونه په بون کې چاپ شوي، پور پاک ټول سفارتونو ته استول زما په نظر نورو سفارتونو سم شریک کړي دي. هغه مشکل هم شته دغه سټیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو ملي دي او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کېږي، مشکلات دي حل کېږي، دغه ستونزه نشته دی. یوازې مونږ نوی پاسپورت دغه وخت نشو ورکولای.
مننه عربي صاحب، دا همدا مشکل دی له خاطر چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې بلې، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوي ده د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي او هغه افغانان دي غو سره همکاري وسی او
او او بخښه. زما پښتنه دا ول دي له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکړي؟
او افغانستان سفارتونو کوم منظوري؟ بلې، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حد پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و، پاسپورتونه چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته کارتیا سي بل شکه رسول سيز موږ وزارت خارجي رټولو سفارتونو سره پاري کوي.
مثلا فکر کوم عربي سپ تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بلې، په اروپا کې پاسپورتونه نشته دي، یوازې دلته نه چیرې دي بونته. نو بعضي سفارتونو چې په خوای مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي مونږ ته ویل دي چې مونږ هیڅ نو پاسپورتونه نه لرو. چې
بلې، امدا مجاهد سب تاسو توضیح شته
او دې ته ان شاء الله زه تاسو ته ځان سره نوټ کړم بیا خرجه او تاسو خبرې وکم. او ماته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورتونه لري او رسیدلې دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېز په افغانستان باندې کړی دی او د افغانستان په وضعیت باندې کړی دی، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه. کدی ترشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوی دی، په سویډن کې څنګه د تیلو په بایو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې یعنی د 23 د فبروري مخه پنځلس کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس اوس تېره شپه یې په تلویزیون کې وویل چې اوویس کرونه سو، یعنې دا تقریبا درې ډالره ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کړی چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرونو نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري څو وارې کارټ داخل کړو، بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولنه نرمال حالت ته وتلې ده. د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي، خلک دلته د دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې دوی ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته یعنې آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي چې داسې یو بل الارم کیږي، بیا باید خلک هغه مشخص ځای ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شي.
مننه حقن یارسب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولې هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده، خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ پیل شي په خپله ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دغه موضوع دا چې د امادګۍ په صورت کې کار ته نو بیا موږ بدیل لارې لرو چې موږ اړتیا د هیواد هغه پوره کړی شو د عاجل پیښې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو تنور هم ورکی فرزن چه تیاری یعنی؟
مثلا که تیر گرانی پیکی گی یا دی نفت و نخو زیادی گی بیخ زیاد مکوالی سو لگان و نور و حوادون سرم دی نفت و دیوار دول پر برخی خبری وکو او دا وسم دی مکده اکتی آور نفت رسی گی افغانستان تا دا سراتی دیر ندی. او خوب یا هم که تیر عجل اکتی آسی دی موضوع بانده و دست خوراکی مواد و فراست پا موضوع ام کار کولای شو امدګي لرو او مې څه مقتدر ځانونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت سب تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل نه چې د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي کولی. د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانج تیل دی او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندی نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري دوی هغوی تشویش داده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنی د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه بره او داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیا او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالی پاتې کیږي. هغه تقاضا بل اخر هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نه څه اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیات پیسې ورکوي، پیران خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډیر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب، ستاسو د خبرې په تایید البته اوکران ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتقاد د اوکران په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې دی ریل لاري، لیکن د افغانستان غونې هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري، فکر کوم ټلیفون رابطه مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته عربي صاحب ده. عربي صاحب، بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړل چې د پاسپورتونو غم به خرو، څنګه دا کار کوي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یوه بریده حل نشي؟
شبر صاحب، کدا کار وشي د اټمن والی نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات پسند دي چې وي یو کال مخکې اپلیکیشن ډک کړی دي، روسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورت واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا لپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریح درته درکړم. هغه کسان وو د تخلي په وخت کې اوکراین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برطانیا، نور ملکونو ته، چې دوی هغه اسناد ته مراحل په حالات کې وو. هغوی اکثره اسنادونه نه درلودل. یا بعض افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد ته مراحل دپاره بعض ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکار دي. څوک چې ولري د سفارت لخوا نه بعضې کسان د هېڅ نوه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې ته مراجعه کړې، یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسنادونه دلته موږ ورسره همکاري کړې دی، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډک شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي. او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان قونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره قونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د قونسلې اسناد چې کومه مرحله ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مهم راځي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې حقانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې خطر هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکراین اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنم په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. غشمیر اسماعیل دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څنګه دغه شان په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې مخکې ما ویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان دې نه مسوس خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو قومون لږ لري هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل. موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان واردول هغه غیر متوسم ستا خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکران جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې ډېر هېوادو کې، مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هېوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې لدغه ازادي راډیو تقریبا کهر ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د هڅه د دلته ورسول هلته ورسول. اوس به خي غلی دي، فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې دغه توزیع وسم روان ده، او بل زمني حصے وي دغه هم په پام کې دي سره ورسي، او بل دا چې دغه مرستي د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای. باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو چې بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کی او په خپل قوت لري کې دي لپاره ډیر ضروري مقامونه واخ مرستي مقطعي وي او دې مقاله نه وي. هغه مرستي کرام چې د افغانستان په وجه تدیر بدون نه راځي په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لار باندې کار کوو، په دې کار کو زیربناوي شروع شي، د تخت کارونه شروع شي، او د پنګون د لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده نړۍ غان هي وادونه لري او موږ کوم هي وادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکران جګړه سره نه کوو.
مثلا په یو ډیر مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایی بانک د پاکستانی رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډی شي؟
په افغانستان کې موږ څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیق ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستاني قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، یو له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي کله چې ریکاسي بانک وانډه وا نو کله چې هغه ارخوخي په افغانستان کې ولر تطبیق کیږي، په افغانستان کې خبري کوي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي.
مننه. حقن يرسب ک چرته تاسو ترشم او د خبرونه روسي او تنشتې شبي په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به للوې سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي، او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي؟
للوې سره تاسو معلومات پرلهسته سي بي نړۍ اوس یو نړیوال کله دی، نه ډیر سره په رابطه کې دی، ډیر سره تړلې ده، دغه کچې په خوای اټکل کې ده. نو خامخا اثر لري، او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نشته، ځکه چې خپل غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې ور بلسو، او دې لږه ور څخه سخت دار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هیوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا دی چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کې ده، هغه مرسته په کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده، او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی په افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي، او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په اوږد مهال که دا فکر وکړو زموږ لپاره، زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر غښتلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه ښه ده چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکۍ د روسیې تر پښې لاندې ده. هر څومره چې زموږ روسیه قوي کېږي هغومره زموږ شمالي ګاونډیان، په تېره بیا د تاجکستان هېواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست، هغوی یو په یو ډول یو بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسې علاقه مندې لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته، هم په اقتصاد کې، خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې.
خو دا په دې پورې تړاو لري چې موږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي. ولې دا سم باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو، یعنی موږ هم متضرر کیږو، دا اوس هم روان ده، دغه قرار قرار دغه تاو افغانستان ته را رسیږي، خو کله چې لازم اقدامات وسي او پیشبینه وسو په حالت کې دا ګمان کوم باوري هم چې ان شاء الله افغانستان ته ولسی له دغه کلکیت څخه بې ضرره راووځي او موږ کولی شو په افغانستان کې دغه سوالت چې افغانان یې امید لري، یعنی هغه د خودکفاع
مننن حقانیر صاحب. مجاهد صاحب د خبرونې ورسیو تر رسیدلی او کستاسو نظر واخلو د حقانیر صاحب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته اطمینان ورکوي.
بله حقانیر صاحب، خبرې دقیقې دي، یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې هم دي، په سیمه هم دي او ښه نه دي. او دومره موضوع دا د سیدی جنگ دوام په سیمه کې ادا سي لوی کرمکش ته پیخي، موږ ته خوشبین نه یو، هغه سیمه کې بسوباتی ته لار واري او هغه هیوادونه چې نوی له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډیر اسی په ځیر کېږي له بیلابیلو ناحیونو. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختی دا سي هیواد له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډیر زیات تجارتي اتکامو نه په باندې د افغانستان خلک ان شاء الله نتر نمازر متوازن کېږي، خو سیمه باندې اثرات تبان ستا هغه منځي اثرات نه وګم تبان لیکو
ځانې. مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاسات ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیات چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
ਕੰਮ ਬਖਮਾ ਦੇ ਜੰਗਾ ਯਪਤੋਰ ਤੇ ਕਿ ਦੀ ਕੰਨ